یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم هر کله مو کوم د کونړ په سرکانو او مروري ولسوالیو د پاکستان له لوري د توپونو ډزې درېدلې دي. په کونړ کې د طالبانو به چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې د سه‌شنبې مازدیګر د پاکستان لخوا ډزې پیل شوې او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. دا ډزې د شپې تر 11 بجو روانې وې. تر اوسه د دې ډزو په اړه اسلام آباد څه نه دی ویلي او د مرغوب خبر هم نه دی ورکړل شوی. خو د ډیورنډ له کرښې سره نږدې یو شمېر کسان ازادي راډیو ته ویلي چې کډې نورو سیمو ته بار کړې دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې یو آنلاین غونډه ته وویل چې موږ د طالبانو پر ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوو او نور قدرتونه هم هڅوو چې دا کار ونه کړي. دا مهال په افغانستان کې د طالبانو پر ضد مشخصا کوم فعال وسلوال مخالفت یا مقاومت نشته، مګر د احمد مسعود په مشهد مقاومت چپې د طالبانو په ضد جګړه اعلان کړي ده. دا ډله وای چې جنگیالي په پنځشیر کې فعال دي، خو طالبان وای چالته هیڅ وسلوال مقاومت نشته. پاکستانی چارواکو خبر ورکړ چې راتلونکي اونۍ به د هند د 50,000 تنه غنمو او وی اندازه درملو لیشت د پاکستان له لارې افغانستان ته پیل شي. د پاکستان د ګمرک موقتی مشه بیلام رمضان پرون ریټر سرانس ته وویل چې راتلونکي سه‌شنبه به شپېته لارې د واګه منتر له لارې د پاکستان خاورې ته داخله شي. د میرمن رمضان په وینا دا مرستې به په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي. وروسته تر دې چې روسیې یو شمېر پوځیان د اوکراین سره له پولې په شاکل داسې ښکاري چې د ماسکو او لویدیځ ترمنځ کړکېچ لږ راکم شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په ماسکو کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولت سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې هیواد یې له دې سیمو د یو شمېر سرتیرو د ایستلو پرېکړه کړې ده. تر دې مخکې ویل شوي وو چې تر 1,500 پورې روسي عسکر له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای شوي دي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره سرتیري روسیې پښه کړې دي. د افغانستان د فوتسال تر 19 کلونو کم عمره لوبډله به سبا له ازبکستان سره د منځنۍ آسیا د فوتسال د اتلولیو په ترڅ کې لوبه وکړي. دا مسابقه په دې جام کې چې د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې روان دی د دوه مقام پر سر ده او ټاکل شوی ده چې د نړۍ تر ټولو ځوان پیلوټ د مځک شاوخوا خپل سفر پیل کړي. مک راټفورد برېټانیایی دی، د بلجیم تابعیت لري او 18 کلن دی. د غوړی چې په خپل وړه الوتکه کې د مارچ په ولسمې د مزیک شاوخه سفر وکړي. راټفورد به الوتکه له بلغاریا د بلغاریا له پلازمینه سوفیا څخه والوسوي. دا سفر له دوه تر درې میاشتو وخت نیسي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په افغانستان کې القاعده ته اندیشنه ښکاره کړه. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد وای
د القاعده اړوند څوک په افغانستان کې وستنه او هغه وختونه تیر شوي چې هغه وخت دلته وو.
پر کونړ د پاکستان د لوري د توپونو ډزې چې پرون ناوخته پیل شوې د شپې تر 11 بجو روانې وې. د افغانستان په شمال ختیځ کې کاروانګر او مالدار خوشاله دي.
باران نزیاد دی میگه مالونم هر سه مارده دی سخت کاله.
در دیشه بی
د آزادی رادیو خبری تولگه
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ وویل متحد ایالات غواړي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګر سازمان فعالیت ونه کړي. شغل ویسټ که هم د طالبانو د حکومت لخوا د داعش پر ضد مبارزه وستایله، خو زیاته کړه چې طالبان هیڅ لیواله نه دي چې له القاعده ډلې سره اړیکې پرې کړي. ټام ویسټ د طالبانو لخوا د یو ټول شموله حکومت په نه جوړېدو هم نیوکه وکړه او ویل تر اوسه د یو همه شمول حکومت د جوړېدو لپاره هڅې نه دي شوې. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټام ویسټ وایي متحد ایالات غواړي چې په افغانستان کې داسې یو سوله ییز دولت وویني چې هیڅ کله ترهګرو ډلو ته ځای ورنه کړي. خغلی ویسټ د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې په خپلو تازه څرګندونو کې وویل دوی به له داسې دولت خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې امریکا او نور متحدین یې ونه ګواښي او د خپلو ټولو خلکو حقونه خوندي وساتي. د افغانستان په چارو کې د متحد ایالاتو د لوړ پوړي ډیپلوماټ د داعش پر وړاندې د طالبانو د جګړې ستای نه کوي، خو زیاتوي طالبان هیڅ لیواله نه دي چې د دوهې په هوکړه کې د خپل ژمنو په عمل کېدو سره چې دوی مجبوروي له القاعده ډلې سره خپلې اړیکې پرې کړي له متحد ایالاتو سره همکاري وکړي.
د القاعده په اړه زموږ خبري اترې لا هم یو ننګونه ده. موږ وړو په هغو ګامونو ډیر باور پیدا کړو چې د القاعده او داعش په ضد پورته کیږي. موږ وړو ګورو چې په افغانستان کې هیڅ یو ترهګر ډله چې په دې کې د پاکستانی طالبانو تحریک جیش محمد او لشکر طیبه هم شامل دي فعالیتونه کړي.
حخوا د پینټاګان لخوا د امریکا د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وړاندې شوی راپور ښیي چې د اوس لپاره د داعش او القاعده په څیر ډلې نه غواړي چې افغانستان د لویدیځ پر ضد د بریدونو لپاره د یوې اډې په توګه وکاروي. دا راپور چې د امریکا د دفاعي او استخباراتي ارزونې په پایله کې چمتو شوی ښیي چې پر لویدیځ برید لا هم هدف دی، خو اوس مهال د دواړو ډلو د مشرانو لومړیتوبونه توپیر لري. په راپور کې زیاته شوې د داعش خراسان څانګه د بهرنیو عملیاتو په پرتله په افغانستان کې بریدونو ته لومړیتوب ورکوي او وروستیو کې دا ډول بریدونه هم کړي. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د اندېښنو ته په ځواب کې وایي
اسلامي امارت اول خو هیچا ته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې نه د چا په ضد باندې سو استفاده وکړي. او بل د القاعدې اړوند څوک په افغانستان کې اوسېدنه او هغه وختونه تیر شوي چې هغه وخت دلته وو.
امریکا داسې مهال د یو خوندي افغانستان غوښتنه کوي چې لای د یو ټولګډونو حکومت د جوړېدو په اړه غږ ته طالبانو لبیک نه دی ویلی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ د امریکا د سولې انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال پر طالبانو له همدې عمل نیوکه وکړه چې تر اوسه یې د یو ټولګډونو حکومت د جوړېدو لپاره هیڅ هڅه نه ده کړې. هغه زیاته کړه طالبان هغه تیروتنه تکراروي چې د امریکا متحده ایالاتو په 2001 کال کې وکړه او طالبانو ته یې په واک کې د ګډون زمینه برابر نه کړه. ټام ویسټ دا هم وویل چې د افغانستان په رهبرۍ کې د ټولنې د ټولو قشرونو د غنامندۍ د حضور په اړه د نړیوالې ټولنې لویدیځ او هم د سیمې د قدرتونو ترمنځ یو زړه ګرمونکی او د پام وړ اجماع ویني. طالبانو بیا تل ویلي اوسنی جوړ سرپرست حکومت ټول ګډونه دی او د اصلاحاتو راوستلو ژمنه یې هم کړې.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ د داعش د ځپلو په برخه کې د طالبانو هڅې وستایلې، خو بل لور ته د القاعده په اړه اندېښنه ښکاره کړه. دا څه معنا؟ د متحده ایالاتونو په هارتفورد پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردک وایي
د ټام ویسټ خبرې تقریبا یو څه ضد و نقیض خبرې وې. په یو ځای کې په مطلقه توګه یو پراسپکت او یا یو امید دی طالبانو په رسمیت پیژندو رد کړله، بیا په ځینو نورو مواردو کې خوشبینی څرګندوله، لیکن د داعش او د القاعده په هکله که ووایو القاعده تقریبا داسې یو مړ ارګان دی. د طالبانو او د القاعده تقریبا ودونه فرق کړي دي. حتی د رباني په وخت کې دوی د افغانستان تذکره اخیستی دي، پاسپورتونه اخیستی دي. هغه په تخنیکی لحاظ باندې د طالب او د القاعده بیلتون ډیر مشکل کار دی، لیکن له القاعده نه هم داعش ډیر غرب ته هغه د دوی میتودونه تشدد لري او غرب ته مشکل جوړ کړی. نو فکر کوم چې د داعش سره به د امریکا مشکل زیاتره وي.
له شغل ورتک څخه په مننه. دا یادونه هم وکړم چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې آنلاین غونډې ته دا هم ویل چې د واشنگتن تګلاره له طالبانو سره کار کول دي چې د هغوی تګلارې سم شي. هغه وویل موږ د طالبانو په ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوو او نور قدرتونه هم هڅوو چې دا کار ونه کړي. دا مال په افغانستان کې د طالبان په ضد مشخصا کوم فعال وسلوال مخالفت یا مقاومت نشته، خو د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې د طالبانو پر ضد جګړه اعلان کړې ده. دا ډله وایي چې جنګیالي په پنجشیر کې فعال دي، خو طالبان وایي چې هلته هیڅ وسلوال مقاومت نه تر سترګو کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کونړ اوسیدونکو دا کوي چې په سرکانو ولسوالۍ د پاکستان توپچی بریدونه د تیرې شپې تر 11 بجو پورې روان وو. دوی ازادي راډیو ته ویلي دي چې اوس په سیمه کې ډزې بندې شوې دي او له کورونو وتلي خلک بیرته خپلو مینو ته راستنې شي. جزئیات پرې راپور کړي.
پر سرکانو ولسوالۍ د پاکستانی پوز د توپچی بریدونو له امله یو تن ټپي شوی، یو شمیر کورونه ویجاړ شوي او له لسو زیات څاروي پکې وژل شوي دي. د سیمې د اوسیدونکو په وینا دغه بریدونه د سه شنبه مازیګر مهال پیل شوی وو او د شپې تر 11 بجو پورې دوام وکړ. د سرکانو ولسوالۍ قومي مشر خان پاچا نن چهار شنبه سهار ازادي راډیو ته وویل
لیوا تر څنګ د ګجر کور کې سر زیان نه لري خو مالی زیان لري، او بل یو سرکانو کې د الکوزو کې پاس شراغا او را زخم شوی دی، خو هم ستی دی نسونو خپل ماشومان څو هغه ویلې ته پورې څو څو دنۍ ته تللي او څو پورته مسلم آباد ته او څوک نو آباد ته او تر دم کلي ورسېده. تر سهاره پورې خدای شپه به خیر تېره کړله. څوک چې د کورونو نه وتلي بېرته کورونو ته راځي، وضع اوس ارامه ده. چې پاکستان ډېر بېرحمه مرمۍ را ورته ولي چې تعداد بیا د اویاتیاو پورې رسېدلی شي.
یو طالب چارواکی چې د موضوع د حساسوالي له امله یې د نوم خودلو او غږ ثبتولو څخه ډډه کوله، ازادي راډیو ته ومنله چې پر سرکانو ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو د سپکو او درنو وسلو بریدونه شوي او وایي راپورې مرکز کابل ته استولی او خپل مشران پرې خبر کړي دي. هغه هم د یو تن ټپي کېدو، د یو شمیر کورونو تخریبېدو او له لسو د زیاتو څارویو د وژل کېدو خبر تاییدوي. تر اوسه پاکستانی ځواکونو د دغو بریدونو او د هغه د لامل په اړه څه نه دی ویلي.
بریتانیا ته تخلی شوي افغانان د شپږو میاشتو په تیریدو لا هم په هوټلونو کې اوسیږي. د بریتانیا د کورنیو چارو وزارت وایي دوی هڅه کوي چې په ورغلو ول زره کسانو کې له ډلې شاوخوا 12,000 پړاو په پړاو له هوټلونو بهر او په کورونو کې ځای په ځای کړي. تفصیل له اسدالله لودین څخه اورو.
د بریتانیا کورنیو چارو وزارت وایي دغلته ورغلي ډیری افغانان نه غواړي چې لرو پرتو سیمو کې ځای پر ځای شي، نو ځکه په میاشتو په هوټلونو کې پاتې دي. دوی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې بریتانیا ته د افغانانو د تخلیه د بهیر د پیل دادې شپږ میاشتې پوره شوې او دې موده کې 12,000 افغانان بریتانیا ته بیول شوي دي. د بریتانیا ټایمز ورځپاڼه د کورنیو چارو وزارت په حواله لیکي دوی هڅه کوي چې د ورغلو افغانانو له ډلې 2,000 ته پړاو په پړاو کورونو کې د میشتېدو زمینه برابره کړي، خو وایي پاتې نور ممکن تر یو کال پورې په هوټلونو کې پاتې شي. عبدالله هغو افغانانو دی چې ټیک شپږ میاشتې کېږي بریتانیا ته بیول شوی، خو وایي لا هم هوټلونو کې پاتې شوی دی. له دمې وپوښتل چې هوټلونو کې د اوږدې مودې لپاره د افغانانو د پاتې کېدو لاملونه څه دي؟
اکثر لویو ښارونو لکه لندن، برمنګام او مانچستر د افغانانو میشتېدل رد کړي دي. په نورو ښارونو کې دولتي کورونه چې د کنسول کورونه ورته وایي کم دي. د خلک ګرځي شخصي کورونه پیدا کوي، خو شخصي هم کم دي. که پیدا شي څنګ ته به یې ښوونځي ډک وي، او که ښوونځي پیدا شي نږدې ورته کور نه وي.
پر بریتانیا سربیره د تخلیه شوو کسانو ورته ستونزه نورو هیوادونو کې هم محسوسه ده. تازه په ابوظبي کې لسګونه هغو افغانانو مظاهره وکړه چې امریکا ته د تګ په خاطر له افغانستان را ایستل شوي، خو وایي اسناد نه پروسس کیږي. د راپورونو له مخې تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا 1,25,000 افغانان له هیواده ایستل شوي دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د پاکستان د ګمرک چارواکو خبر ورکړ چې هواد به هند ته اجازه ورکړي چې 50,000 ټنه غنم او دوا د پاکستان د خاورې لاري افغانستان ته انتقال شي. جزئیات له ملالي بشیر څخه.
پاکستانی چارواکو د سه‌شنبه په ورځ دا نه آشنا پریکړه وکړه، ځکه چې اسلام آباد له کلونو راهیسې هندي مالونو ته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان له لارې ولېږدي. د پاکستان د ګمرک موقتی مشر بیلام رمضان رویټرز خبري اژانس ته ویل چې په لومړي کاروان کې به شپې ته لارې وي چې د واګه بندر له لارې به راتلونکې اونۍ سه‌شنبه د پاکستان خاورې ته داخلي شي. اغلی رمضان زیاته کړه چې دا بشری مرستې به په جلال آباد کې د خوراک د نړیوال پروګرام استازو ته وسپارل سي. د خوراک نړیوال پروګرام استازو تر اوسه د دې غنمو د ویش په اړه د خپل پلان په باره کې څه نه دی ویلي. د هند د حکومت یو سرچینې ویلي دي چې نوې ډیلی دې تجمنه ده چې له افغانانو سره بشری مرستې وکړي او په دې تړاو له پاکستان سره همغه هڅې وکړي. د نوې ډیلی او اسلام آباد ترمنځ پر دې مسالې له څو میاشتو راهیسې خبرې روانې وي، او پاکستان پر دې ټینګار کاوه چې هندي مرسته به په پاکستانی لاریو کې افغانستان ته رسول کیږي. خو هند ویل که هندی لاری ته اجازه نه ورکول کیږي نو افغانی لاری دی د هند 50,000 ټنه غنم له هند د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقال کړي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا غنم او دوا د کوم هیواد په لاریو کې له هند افغانستان ته وړل کیږي.
بزګران د افغانستان په شمال ختیځ کې اورښتونو ته خوشاله دي او وایي چې څړځایونه هم شنه سوي دي. څړځایونه چې شنه شي بوسکشي پیلېږي. د افغانستان په شمال کې د اوزلو بنوې فصل پیل شوی دی. ځای چې په اندازان په اونۍ کې دوه ځله د مزار شریف د بوسکشي میدان ته ورځي او دغه لرغونې لوبه کوي. یو شمېر چې په اندازان وایي چې په افغانستان کې له اوسني اقتصادي بحران سره سره دوی خپل اسونه په هیڅ صورت وښی نه ساتي. صفی الله څنګه په دې اړه راپور لري؟
ابراهیم للس کلونو وزلوب کوي او څلور تکړه اسونه ساتلی. هغه وایي یو اس په میاشت کې 15,000 افغانۍ لګښت لري. د اسونو پالندویم په ورځ کې د اس په سر 1500 افغانۍ ترې اخلي. هر اس 2000 افغانۍ پورې خوراک کوي.
او بسکشی اولی خونی
هغه په خوانی بسکشی اوس نشته. تاسو ته معلومه ده چې خلک اوس خپل شپې ورځې د ایران دي او لستون سره مخ دي. د اس ساتل اسانه کار نه دی. اس ډیر مصرف لري. د وزلوبو نوی تورنمنت اوس په مزار شریف ښار کې پیل شوی چې ټیمونه او چاپندازان اونۍ کې دوه واره سره مخ کیږي. د غلام محمد لپاره بزکشي یوازې یو لوبه نه ده، بلکې ژوند یې ورسره تړلی. تر څو چې ژوندی یم او دا زما جذبه او مینه ده، دا چې هر څه چې راسره وي یا نه وي زه به له دې شوق څخه نه تیریږم. نور ملګري مې هم همدا شوق لري. بزکشي یا وزلوبه د افغانستان ملي لوبه ده چې د هیواد په شمالي او شمال ختیځو برخو کې عامه ده. هر کال یې لوبې ترسره کیږي، خو په پسرلي کې ځانګړې اتلولۍ لوبې کیږي. په وزلوبه کې د دواړو ډلو چاپ اندازان په داسې حال کې چې په آسونو سپاره وي او مخصوصې جامې یې په تن وي، د لوبې لپاره حلال شوي وزای او زګړی له ځمکې پورته او د حلال دایرې ته رسوي. د ټیم ملګري لار ورته خلاصوي، خو مقابل سیالان یې مخه نیسي او هڅه کوي چې وزه ترې ونیسي. د دې لوبې لوبغاړي کلونه کلونه د اسونو سورلۍ زده کوي او د بدن د غښتلي ساتلو لپاره هڅې کوي څو وکولی شي دا سخت او خطرناکه لوبه مخته یوسي. افغانستان کې دامګړی د وزلوبې 28 غوره لوبډلې فعاله دي. دا لوبه د طالبانو په لومړۍ دوره کې بنده وه، خو اوس یې اجازه ورکړې ده.
د وزلوبې په اړه مو اوریدل. وړاندې مو د افغانستان په شمال ختیځ کې د ورښتونو له زیاتېدو او په غزنی کې د برېښنا له کمېدو خبرو، خو دامګړی اقتصادي خبر.
د افغانستان برښنا شرکت وایي په ټول هیواد کې د برښنا د وایدو راټولولو لپاره هڅې چټکې کړې دي. د دې ریاست په خبر پاڼه کې چې تیر ماښام خبره شوې ده، راغلي دي چې د برښنا شرکت د رئیس خاري محمد امین او د دې شرکت د ولایتي رئیسانو په آنلاین غونډه کې دا پریکړه وشوه. په خبر پاڼه کې د برښنا د رئیس له قوله ویل شوې دي چې په ډېرو ولایتونو کې د برښنا د وایدو راټولولو بهیر له ټاکل شویو هدفونو سره برابر روان نه دی او باید په دې برخه کې ډېرې هڅې وشي. خبر پاڼه زیاتوي چې د اوسنۍ برښنا ډېره برخه وارداتي ده او د دې برښنا د پیسو ورکړه د عوایدو پر راټولولو پورې اړه لري. په دې آنلاین ناسته کې پریکړه وشوه چې د روان لمریز کال تر پایه د برښنا هغه پورونه چې له ډېرې مودې په خلکو پاتې دي هم راټول شي. تر دې مخکې برښنا شرکت د خپلو پوروړیو په اړه ویلي وو چې د برښنا د پرې کولو لړۍ روانه ده. د بلخ د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي له وروستیو سیاسي تحولاتو وروسته په دې ولایت کې صنعتي پارکونه 50% بیرته عادي حالت ته راګرځېدلي دي. د دې خونې د سوداګریزې برخې مسؤل شیر احمد سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل د امیر شیر علی خان او شادیان په دوه صنعتي پارکونو کې 340 کارخونې فعالیت کوي چې په تیرو دوه میاشتو کې د 280 کارخونو فعالیتونه بیرته عادي حالت ته راګرځېدلي دي. ښاغلی سپاهی زاده وایي دا کارخونې معدني اوبه، غیر الکولي مشروبات، بسکیټ او بار مصرف لوښي، د تخمونو دانې، مکرونی او خوراکي مواد تولیدوي. نوموړي زیاته کړه چې په دې صنعتي پارکونو کې 340 تسیلو کارخونې او 4 د اوسپنې ویلې کولو کارخونې هم فعالیت کوي. ښاغلی سپاهی زاده وایي د دې کارخونو د تخم دانې تولیدات تاجکستان ته هم صادریږي. شیر احمد سپاهی زاده وایي که څه هم د سوداګرو لپاره بانکي ستونزې تر یو حده حل شوي، خو که د بانکونو فعالیتونه عادي حالت ته راوګرځي د بلخ ولایت ټولې کارخونې به بیرته فعال شي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 15 پوله، یو یورو 103 افغانۍ او 16 پوله، یو انګلیسي پاوند 111 افغانۍ او 95 پوله، یو سعودي ریال 30 افغانۍ او 19 پوله، زر ایراني تومانه 3 افغانۍ او 50 پوله، زر هندۍ کلداري 102 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 518 افغانۍ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
خبرونه دی برخی تمو په سلامونو هر کله کو په څو شیبو کې اوري چې د کندز، تخار او بدخشان ولایتونو کاروندګر ورستوي ورشتونو ته خوشی څرګندوي. د غرس په غزنی کې د برېښنا پرچاوي د کارځایونو خاوندان زیانمن کړی دي. مخکې تر دې چې د غرا پورونه ووري لملالی بشیر څخه اورو چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څرغلی.
واشنگتن پوسټ ورسپانه په دې اړه په یو مقاله کې لیکي، لکه چې طالبانو په تیر اگست میاشت کې یو وار بیا پر افغانستان ولکټینګ کړه، د افغانستان بانک د نیویارک په فدرال ریزرو بانک کې تر 1 میلیارډ ډالرو ډیره مالی شتمنۍ ترلوده. د لیکنې په حواله، په هغه وخت کې زیاتو څارونکو ویلي و چې دې مسئلې د بایدن ادارې ته پر نوي رژیم په مالی لحاظ د نفوذ زمینه برابره کړې ده. لیکوال زیاتوي، کله چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب سو، ل ډیرو خلکو سره تر ډیره وخت دا پښتنه و چې د بایدن اداره به ل دې کنګل سوي شتمنۍ سره څه کوي. بل دا چې د طالبانو حکومت ل رسمیت پیژندنې پرته به امریکا ل د شتمنۍ سره څه وکړای سي. خو د لیکوال په خبره دغه پښتنو ته تیره جمعه ځواب ورکړل سو چې ولسمشر جو بایدن په یو اجرایه فرمان سره د افغانستان بانک دغه شتمنۍ پر دوو برخو وویشله. له دغه پیسو درې نیم میلیارد ډالر له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره ګرځول سوي او دا موضوع اوس قضایه پریکړې ته انتظار ده. خو درې نیم میلیارد ډالر نور شتمنۍ د فدرال حکومت لخوا د سپتمبر د 11مې د حملو د قربانیانو وړې ډلې ته د تاوان لپاره بیله سوې ده. د افغانستان یو شمیر فعالو میرمنو په یو پرانیست لیک کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر جو بایدن څخه غوښتي چې د سپتمبر 11مې پیښې قربانیانو کورنیو ته د افغانستان د شتمنۍ د یوې برخې د ځانګړي کولو پر پریکړه دی له سره غور وکړي. دغه لیک ته 4000 افغان میرمنو په استازیتوب چې له بنسټونو جوړ شوی دی لیکل شوی او څه باندې 100 فعالو افغانو میرمنو لاسلیک کړی دی. د طالبانو د حکومت یو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر بایدن دې پریکړه د امریکا د بانکونو اعتماد زیانمن کړي او لا یې زیانمنوي. د برتانیا پالیټکس آنلاین خبرونې پر افغانستان د طالبانو د ولکې د ټینګولو د شپږو میاشتو پوره کېدو په مناسبت لیکنه خپره کړې ده. د خبرونې یوه مقاله په دې عبارت پیلېږي، پرون د فبروري 15مه پر افغانستان د طالبانو د ولکې ټینګولو شپږ میاشتې پوره سوې او د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC خبرداری ورکړی چې د لوږې له کبله شایي دومره افغانان ومري چې د تیرو 20 کلونو په جګړه کې ساری نه ولیدل سوی. لیکوال د همدې کمیټې په وینا زیاتوي چې د افغانستان 90% وګړي شایي له بېوزلۍ سره مخامخ سي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې د دې ستونزې د حل لپاره د یوې عاجلې تګلارې غوښتنه کړې ده او وایي چې د امریکا او اروپا رهبران باید د اوسني اقتصادي بحران حل ته پام وکړي چې افغانان وکړای سي خپلې لومړنۍ اړتیاوې خپله پوره کړای سي. لکه چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړي، په دغه هیواد کې اقتصادي کړکېچ ورځ تر بلې پر زیاتېدو دی او د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت پر رسمیت نه دی پیژندلی. افغانستان چې تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی وو، اوس هغه مالی مرستې بندې سوي. یوازې د ځینو ادارو لخوا بشري مرستې پر خلکو ویشل کیږي.
ازادي رادیو ته واجیست. د کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کاروندګر ورستوي ورشتونو ته خوشی څرګندوي او وایي چې دغه ورشتونه به راتلونکی کال وچکالی ختم کړي او دوی به له خپلو زراعتي ځمکو د قناعت وړ حاصلات ترلاسه کړي. نور حال په دې راپور کې.
بزګران ورستي ورختونه نه یوازې د غنم او شولو فصلونو ته، بلکې باغداري، مالداري او څړځینو ته هم ډیر ګټور بولی او زیاتوي چې د اوبو زیرمې هم ورسره زیاتېږي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو کاروندګر نصر الله په دې تړه و ازادۍ راډیو ته وویل،
سخت کال دکان ته حاصل ان شاء الله تعالی براکا، ادو په خاطر چې بارانونه زیات دي او میګ مالونه هم هر څه ماړه دي سخت کال. او د امام صاحب داسې یو ولسوالۍ ده چې ډېر کښتونه هر څه زیات دي، که بارانونه ونه شي هر سړی به نه دی د وږې سه به مخامخ شي.
کاروندګر زیاتوي د کندز د غنمو د تولید ډیره برخه پر للمي ځمکو ولاړه ده، خو بیا د للمي غنمو حاصلات ورختونو پورې تړاو لري، خو وروستي ورختونه د وچکالۍ د پای ته رسېدو زیری بولي. د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ یو کاروندګر عبدالشکور وایي،
باران ته یو کوټه پورې فائدہ لري او آئندہ کې باران سے نور ډیر فائدہ وو کې زمکو ته هر شتا او کې یخ سينو او جنجل به لمنځ زی نو منګه وایله چې باران نه کېږي نو زمکه به وچ سي ساکاله به فصل ونه سي او غنم به کمبوته پیدا کې ملک کې نو شکر د الحمدلله د خدای پاک فضل وو چې باران وسو
دوی وای تیر کال دی وچکالی لامل په زمکه کې چنجي او یو ډول زیان رسوونکې حشرې پیدا شوي وي او د کروندګرو کښتونو ته زیان رسولې وو خو وای د همدې ورختونو لابا مزیره حشرې لمن زولاړې شي د تخار د بنګي ولسوالۍ یو وستدون کې یار محمد چې فصل جربه للمي زمکه کې غنم کرلې دي ازادي روړې ته وویل
ما فصل از نه بولې
تیر کال د وشکالۍ لامل کروندګر او مالداران سخت متضرر سوي وو ځکه موږ خپلو کروندو شو حاصلات تر لاسه نه کړل او دغه راز مالونه مو د وشول نشټوالي سره مخ وو خو سش کال شپره مان بارانونه وسول او تمل رچی په راتلونکو کال کې ل خپلو کروندو شو حاصلات تر لاسه کړو
د بدخشان ولایت یو شمیر کروندګر وایي چې سږ کال د ژمي په موسم کې په دغه ولایت کې واوره او بارانونه ډیر شوي او دوی به په راتلونکي کال کې د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږي او له خپلو ځمکو به هم ښه حاصل ترلاسه کړي د بدخشان د کشم ولسوالۍ یو کروندګر حمیدالله وایي
بارانا با وقت و معیارش باریده خوب است
سش کال د زمی په موسم کې شو ورشتونه او په وخت سره وسول دې ورشتونو موږ خپلو کښتونو ته هیله مند کړي یو انشاءالله په راتلونکي کال کې به موږ د اوبو له کمښت سره نه مخ کیږو
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وروستیو ورښتونو ته هیله مند دي او وایي چې په دې سره به وچکالۍ له منځه ولاړه شي او د کروندګرو په حاصلاتو کې به ډیروالی راشي د شمال ختیځونو ولایتونو اکثر وستونکو په کرنه او مالداری بوخت دي او له همدې درک عواید ترلاسه کوي خو وروستیو ورښتونو بزګران هیله من کړي چې په راتلونکي کال کې به له خپلو کروندو ښه فصلونه ترلاسه کړي
په غزنی کې ډیری صنعتکاران وایي په دغه ځای کې د طالبانو تر راتګ وروسته د برېښنا پرچاوي زیاته سوې چې له کبله یې د دوی کاروبارونه زیانمن سوي دي
نجیب الله ولډینګ کار دی نوموړی وایي په دا وروستیو کې په غزنی کې د برېښنا پرچاوي کار سخت خراب کړی دی موږ تمه درلوده چې د طالبانو له راتګ سره به کارونه سم سي خو نو خبر چې دومره به ورسره خرابېږي
دولتي برېښنا خو د ورځې څو ساعته پرچاوي لري د سهار له وو بیا تر نهو بیا د غرمې له دولسو تر دوو دریو بجو پورې قطع کیږي د ورځې څلور پنځه ساعته پرته له اعلان شوي وخت تللی وي موږ د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوو چې دا د برېښنا پرچاوي سم کړي تر څو زموږ کارونه ورسره سم شي جنریټر خو زیات مصرف لري
دا په داسې حال کې د چپ غزنی کې ډیری صنعتکاران وایي په دغه ځای کې د طالبانو لرا تک سره د برېښنا په پرچاوي کې زیاتوالی راغلی دی دغه صنعتکاران وایي دلته به هیڅ برېښنا نه قطع کېده خو اوس د ورځې له څلور تر پنځو ساعتونو حتی ټوله ورځ قطع سوي وي چې له امله یې د دوی کارونه سخت خراب کړي دي دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي تر څو د برېښنا د دغه پرچاوي مخه ونیسي چې د خلکو کارونه روان سي شاوخوا دېرش کلن سمیع الله هم په غزنی ښار کې د موټرو مستري خانه لري نوموړی وایي تر نیم درزن پورې شاګردان ورسره کار کوي خو د برېښنا له وروستۍ پرچاوۍ سره یې کار خراب سوی دی چې له امله یې د دغه شاګردانو کورنۍ هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي نوموړی وایي په غزنی ښار کې په زرګونه کسان دي چې په دولتي برېښنا خپل کارونه پر مخ وړي خو دغه برېښنا قطع سوي وي
په ورځ نه وروره موږ ته په زراعت تاوان رسوي مشتری ته جواب ورکوو کار نه وي موږ ټول کاروبار ماشینري ټوله برخه چارواکو غوښتنه دا ده چې دا برق سم کړي او دا پرچاوي ډېره ونه لري دلته هر سړی تاوان کې لګیا پرچاوي
دا غزنی اوسیدونکي او صنعتکاران دغه شکایت په داسې حال کې کوي چې د طالبانو له راتګ سره په ټول افغانستان کې د برېښنا په برخه کې ستونزې زیاتې سوي دي خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا د غزنی اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي او وایي دوی هڅه کوي چې د برېښنا د دغه پرچاوي مخه ډپ کړي په غزنی کې د برېښنا ریاست سرپرست قاری صلاح الدین آزادۍ رادیو ته وویل کله چې هم په ازبکستان هیواد او یا هم کابل کې د برېښنا په برخه کې کومه ستونزه راولاړېږي نو په دغه وخت کې زموږ برېښنا پرچاوي کېږي نوموړی وایي په غزنی کې د ورځې 4.5 ساعت برېښنا پر چاوي لري، نو علت یې په کابل کې د برېښنا کموالی دی چې له امله یې هلته برېښنا استفاده کیږي، خو دا ستونزه به ژر تر ژره هواره سي. غزنی ته هم له ازبکستان هیواد څخه وارداتي برېښنا راغلې ده.
دغه ستونزه انشاءالله که ډېرې وي، یوه میاست نور یا یو نیم میاست تر دوه میاستې پورې به یې زیات به نه، انشاءالله دغه صنعتکارانو ته نور همشهریانو ته ټولو ته اطمینان ورکوو چې دا مشکل به انشاءالله رفع سي په نږدې وختو کې.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د جمهوري نظام په وخت کې د غزنی برېښنا مزي د جګړې پر مهال پرې کېدل، خو پرچاوي یې هېڅ نه درلوده، نو دا چې د اوسنۍ پرچاوي له امله د خلکو کارونه زیات خراب سوي دي.
د دې برخې مطالب پای ته ورسېدل. په پاتې شیبو کې له نورو همکارانو سره اوسئ.
دا سجرډو پروانه خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان خبرونه لرو. په دې پروګرام کې به تاسو له دې خبر شئ چې په نیمروز او فراه کې معتادین وژل شوي دي او سایه ورکړې ده، خو دمګړي جولس په 14 دقیقې د لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ پرون د امریکا د سولو په انسټیټیوټ کې یوې آنلاین غونډې ته وویل چې موږ د طالبانو پر ضد د کوم منظم وسلوال مخالفت ملاتړ نه کوو او نور قدرتونه هم هڅوو چې دا کار ونه کړي. دا مهال په افغانستان کې د طالبانو پر ضد مشخصا کوم فعال وسلوال مخالفت یا مقاومت نشته، خو د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهې د طالبانو پر ضد جګړه اعلان کړې ده. دا ډله وایي چې جنګیالي په پنجشیر کې فعال دي، خو طالبان وایي چې هلته هیڅ وسلوال مقاومت نشته. د کونړ پر سرکانو او مروري ولسوالیو د پاکستان له لوري د توپونو ډزې درېدلې دي. په کونړ کې د طالبانو یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل چې د سې‌شنبې مازدیګر د پاکستان لخوا ډزې پیل شوې او دوی مسله له کابل سره شریکه کړې ده. دا ډزې د شپې تر 12 بجو روانې وې. تر اوسه د دې ډزو په اړه اسلام آباد څه نه دي ویلي. د ډیورنډ له کښتۍ سره نږدې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې نورو سیمو ته یې د ډزو له امله کډې بار کړې وې چې اوس بېرته خپلو سیمو ته پستنېدو دي. پاکستانی چارواکو خبر ورکړ چې راتلونکې اونۍ به د هند د 50,000 ټنه غنمو او یو اندازه درملو لیشت د پاکستان له لارې افغانستان ته پیل شي. د پاکستان د ګمرک موقتی مشر بیلام رمضان پرون ریټر سټانس ته وویل راتلونکې سه‌شنبه به شپېته لارې د واګه بندر له لارې د پاکستان خاورې ته داخلي شي. د میرمن رمضان په وینا د مرستې په جلال آباد کې د خوړو نړیوال پروګرام ته وسپارل شي. وروسته تر دې چې روسیه یو شمېر پوځیان له اوکراین سره له پولې په شا کړل، داسې ښکاري چې د ماسکو او لویدیځ ترمنځ کړکېچ لږ راکم شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون په ماسکو کې د جرمني له سر اعظم اولاف شولت سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې هېواد یې له دې سیمو د یو شمېر سرتېرو د ایستلو پرېکړه کړې ده. تر دې مخکې ویل شوي وو چې تر 1,500 پورې روسي عسکر له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای شوي دي، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې څومره سرتېري روسیې په شا کړي دي. او د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله به سبا له ازبکستان سره د منځنۍ اسیا د فوټسال د اتلولیو په ترڅ کې لوبه وکړي. دا مسابقه په دې جام کې چې د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې روان دی د دوهم مقام پر سر ده. موسم د سهارو کاروان پروګرام
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په نیمروز ولایت کې اته معتادین د یو بل معتاد د سوځولو او وزولو په تور نیول شوی دي.
در افتای گذشته است معتادین
په تیر اونیو کې لزرنج ښار څخه معتادین راټول او د درملنې لپاره یو ځای کې وړل شول. کول بل مرغه چې څو معتادینو یو بل معتاد اور ته واچاوه.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فراه ولایت په زندان کې څو معتادین مړ شوي دي.
دا رکر چې په جوړ سره چې په چا د هټیا نیو کال دی کلو کلو متادانی دوا یت تاثیر نه پر کوي د ډیر وخت په اخته چې بیل مرګ بل علاج نه لري.
د عبدالرحیم رحیمی په نوم لای ورزاکار سره مرکل رچی په خپل سیمه کې د نشې موادو د جانونو په اړه عامه پوهاوی ورکوي.
مونږ هغه کسان چې معتاد دي کوشش کوو چې هغه مونږه هغه مرکزونو ته انتقال کو چې هغه ته د دوی درملنه وشي تر څو جوړ شي.
د تورن په نوم یو معتاد وای د نشو له عمل لکاره وسړل سو.
تر مو هم پورې سال یو نیم ځل کار کوم، موږ نه کار کوم چې د عمل پیسې پیدا کوم څنګه کوم.
او د پروګرام په پاکي او په زړه پورې ډراما لرو
د شبکې پلار په چې چرتون کې جوبس به
څه خبره کوي. دا راستا خبره زموږ د کلی اشرف خان هم راته وکړه خو ما ونه منله. کمه منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کیدای.
اوس تخبرونی لومړی مطلب ترازو. د نیمروز ولایت په زندان کې څو معتادینو یو معتاد سوځولې او وزلې دی. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي هم دا پیښه مني او وایي چې د دې وزنې په تور یې څو تنه نیولې او پښتني ګرویګنې ځینې کوي. د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې له زرنج ښار څخه لسګونه معتادین راټول کړي او د زرنج ولایت په پخواني زندان کې یې ساتلې دي. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي اعتیاد یوه روغتیایي ستونزه ده چې تر ډیر حده د انسان رواني او ذهني برخې ته زیان رسوي. له همدې امله پر معتادینو په یو ځل نشه یي مواد بندول او هغوی په زندان کې اچول د دې سبب کیږي چې ذهن یې ګډوډ سي او په جرمونو لاس پورې کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت په وروستیو اونیو کې د نیمروز له مرکز زرنج ښار څخه تر 1500 ډیر معتادین راټول کړي او له نشه یي موادو څخه د لیرېوالي لپاره د نیمروز ولایت په پخواني زندان کې ساتلې دي. تیر اونۍ دوشمه په دې زندان کې د معتادینو ترمنځ نشته وسوچي. په نتیجه کې یو معتاد په وهلو وهلو په اور کې وسوځول سو او په دې ډول ووژل سو. د نیمروز ولایت امنیه قمندانۍ د رسنوي امیر بهرام حقمل ازادي رادیو ته وویل چې تر اوسه د دې پیښې اصلي علت نه دی څرګند شوی خو د دې پیښې په تړه وته نفر نیول شوی او په دې اړه پلټنې روانې دي.
در افتای گذشته است معتادین
په تیر اونیو کې لزرنج ښار څخه معتادین راټول او د درملنې لپاره یو ځای ته وړل شول. کله بده مرغه چې څو معتادینو یو بل معتاد اورته واچوه. د دوی د دې کار دلیل تر اوسه معلوم نه دی او د دې پیښې په تړاو د پښتنو ګرویګونو لپاره اته نفر نیول شوي دي.
هنوز مشخص نیست دلیل کارشان.
په نیمروز ولایت کې ځینو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د دې نشتې اصلي علت هغوی ته د خورو نه رسېدل دي خو ځایي چارواکي بیا دا ادعا نه مني. د طالبانو حکومت په تیرو دوو وروستیو میاشتو کې له کابل، کندهار، هرات، فراه، نیمروز او هرات ولایتونو څخه زرګونه معتادین راټول کړي او د دې لپاره چې نشه یي مواد په لاس ورنسي هغوی په زندانونو کې ساتي. د معتادینو د درملنې کارپوهان اعتیاد یوه روغتیایي او رواني ستونزه بولي او وایي چې نشه د انسان رواني حالت ویجاړوي. کله چې پر معتاد په یو ځل نشه یي مواد بند کړل شي د معتاد ځان له واکه وځي او په ډول ډول جرمونو لاس پورې کوي. په دې اړه ډاکټر منصور ارشاد وایي چې معتاد ناروغ دی او له روغتیایي او طبي خدماتو پرته د هغه زندانی کول خپل معتاد او ټولنې ته ستونزې پیدا کوي.
اعتیاد یک مریضی او یک مشکل صحی.
اعتیاد د نورو ناروغیو په شان یو روغتیایي ستونزه ده چې یوازې په مسلکي ډول د درملنې وړ ده خو کله چې له دې ستونزې سره مسلکي چلند ونه شي ښه نتیجه نه لري. د معتاد زندانی کول او په زور د هغه درملنه په اوږد مهال کې تر دې نورې جدي ستونزې پیښوي. معتاد تر خوشې کېدو وروسته په جرمونو لاس پورې کوي چې دا ستونزې ډېرې پیچلې او لویې دي.
د معتادینو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو له بندېدو سره سم په افغانستان کې د معتادینو د درملنې له څلور اتیا روغتیايي مرکزونو څخه په وروستیو 15 میاشتو کې ډېری مرکزونه د مالي او تخنیکي ستونزو سره مخ شوي او ځینو مرکزونو بیا د معتادینو د بستر کېدو خدمات بند کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په نیمروز ولایت کې اته معتادین د یو بل معتاد د سوځولو او وژلو په تور نیول شوي دي.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فرا ولایت د زندان چارواکي دا منی چې په وروستیو څو میاشتو کې پر معتادینو باندې په یو ځل د نشې موادو بندیدلو له امله څو معتادین مړ شوي دي. د فرا د زندان مدیر وایي ډیری معتادین چې زندان ته راوړل شوي د ډیر عمر پر لپسې نشو له امله د وجود د مقاومت کمزوري او په یو ځل د نشې موادو بندیدلو له امله مړ شوي دي. ارواپوهان وایي چې په زندان کې د معتادینو ساتل د طبي معیارونو او انساني ارزښتونو خلاف کار دی. باید معتادین د زندانونو پر ځای د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې بستري کړل شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د شیو موسسه په باندې
نور محمد هغه معتاد دی چې لدری او میاستو راهیسې په فرا ولایت کې زندانی دی. دا ویل کومې ورځې راهیسې چې زندان تر اوستل سوای څو معتادین په خپل ستر ګولیدلې چې د صحي خدماتو د نشټوالي او زندان کې د بد وضعیت لامل مړ شوی دی.
دری میشت کیږي چې دلته اوسېګم. دلته ډیر معتادین ناروغ او مړ شوي دي. له کومې ورځې راهیسې چې زه راغلم دلته 250 معتادین مړ شوي دي. دا زمونږ د شوي ته وګوره بند ده. اوس جوړ شوی یم. دولت زمونږ خدمت کړی دی او زه کورودانې ورته وایم.
او په دې زندان کې یو بل معتاد حاجی نور احمد چې په خوا سوداګر وو او اوس هم شتمن دی په زندان کې له معتادینو سره د چارواکو له چلند خوښ دی.
ما تقریبا دوی میاشتې کېږي چې راغلم. د کمتر ډوډۍ ترباسه په دې وهرسې ترباسه د مجاهدینو سلوک ډېر عادلانه او منصفانه دی. داسې بد وضعیت ما تر اوسه خپل په سترګو نه لیدلی.
خو د فرا ولایت د زندان چارواکي بیا یوازې د 15 معتادینو مړینې مني. د فرا ولایت د زندان مدیر لال محمد زاکر ازادي راډیو ته وویل د معتادینو د مړینې اصلي عوامل ډیر عمر او په یو ځل پر هغوی د نشې موادو بندیدل دي.
دا رکرچ په جوړ ست چې پکې د اتیا نیو خلګي په کلو کلو معتادانې د وایې تاثیر نه پر کوي. د ډیر وخت په اخته چې به له مرګ بل علاج نه لري، بل خو نو دا غوړي چې ډیر اکثره په بدو مرزو اخته وسی. 15 میاشتو کې تقریبا د 15 پورې انشاء الله تعالی بلانه دي چې هغه اکثره مریضان نو د ډیر وخت په اخته یو په دوه پر ودرېږي نو دا غوړي علاج یې د مرګ.
موږ غوښتل چې په زندان کې د معتادینو د وضعیت په اړه د فرا ولایت د عامې روغتیا او ریاست نظر هم واخلو، خو د دې ریاست چارواکي له موږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. په افغانستان کې د مرواجو روغتیایي معیارونو له مخې باید یو معتاد په روغتون کې د 45 ورځو لپاره بستري کړل شي، خو د فرا ولایت په زندان کې ساتل شوي معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی د درملو او روغتیایي خدماتو نه درلودلو له امله په میاشتو په زندان کې ساتل کیږي او اوس هم د نشې اغیزې په وجود کې پاتې دي. ارواپو سالم سدید وایي چې معتاد ناروغ دی او د نشې پرېښودلو لپاره په روغتیایي مرکز کې بستري کېدلو او طبي خدماتو ته اړتیا لري.
یک معتاد بنابر هر عامل و دلیلی که
یو چوک په هر دلیل چې معتاد شوی وي اوس ناروغ بلل کیږي او باید د ناروغ په ډول چلند ورسره وشي. له دوی سره تاوتریخوالی کول، په سپک سترګ ورته کتل او یا په زندان کې چول منطقي او اصولي لار نه ده. باید په معیاري روغتیایي مرکزونو کې درملنه او پالنه وشي او تر درملنې وروسته هم په پرله پسې ډول همکاري ورسره وشي چې دا معتادین له لاسه وتلی جن بیرته ورغبی
اونها دوباره بتونه زندگی از دست رفتی خود بازسازی بکنن.
د فرا د زندان مدیریت د معلوماتو له مخې د زندان ته د معتادینو راټولولو لپاره څخه بیا تر اوسه پورې تر 2000 ډیر معتادین راوړل شوی او تر درملنې وروسته بیرته رخصت شوی دي. د یادونې وړ ده چې اوس هم په دې زندان کې 610 معتادین ساتل کیږي.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې د فرا ولایت په زندان کې څو معتادین مړ شوي دي.
رازا کرم مونږ ته ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه ملو کو.
رازا رازا په خوخ کې راغله.
اوهو د یمین څه کوي؟
تو چې غواړی چې ما معتاد کې په یو دود څوک نه معتادیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره می د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده.
خیر دی پودر مو وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوئ.
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 0.15 اف ان څپو باندې هم اوریدلای شي. په افغاني ټولنه کې لا اوس هم داسې مدني ټولنې او شخصیتونه شته چې پر رضاکارانه ډول نشه یي موادو سره مبارزه کوي چې خپل کلی او کور له دې خطرناکې بلا څخه وژغوري. له دې جملې څخه یو هم عبدالرحیم رحیمی دی چې په ننګرهار ولایت کې د یوې مدني ټولنې مشري کوي. دا چې دا ټولنه کوم فعالیتونه کوي، تر اوسه یې څه کړي او څه لاسته راوړنې لري، په دې اړه مو د دې ټولنې له مشر عبدالرحیم رحیمی سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې ولې یې دې رضاکارانه کار ته ملا وتړله.
کله موږ معتادین ولیدل چې هغوی په خپلو کورنیو کې کورنۍ شخړې، د کور نغلا، د ټولنې نغلا، نور مسایلو ته یې مخه کړې وه، خپلې کورنۍ او ټولنې ته ضرر و. دویمه برخه دا وه چې دوی نه یوازې چې خپله معتاد و، نور معتادین او نورو ټولنې کې دغه اضرار خپرول، د یوې ورځې نه بلې ورځې ته د معتادینو شمېر زیاتېدلو، نو ټولنه د بې ثباتۍ طرف ته تلله. نو بالاخره موږ مجبور شو چې د دې دپاره بندوبست وکړو ترڅو دغه د معتادینو د اعتیاد مخه ونیسو. په دې ټولنه کې په خپل منطقه کې مونږ تقریبا یو شورا لرو چې هغې 15 نه تر 30 پورې عزاوې لري. مونږ طبعا هر وخت کینو ناستې مو وي، په میاشت کې یو وار دو وارې، بیا د ټولو مسایلو تر څنګ یو بحث مونږه د اعتیاد یا د نشې د مخنیوي په اړه هم مونږه په مجالسو کې یادونه کوو. نو دې کې بیا مونږه درې قسمه تصامیم نسو. یو دا چې مونږه هغه کسان چې معتاد دي کوشش کوو چې هغوی مونږه هغه مرکزونو ته انتقال کړو چې هغلته د دوی درملنه وشي ترڅو جوړ شي. هغه کسان چې مثلا نوي د اعتیاد په طرف باندې روان دي، اعتیاد خو طبعا هغه کسان چې مخکې معتاد دي، نور کسان ځان سره پیدا کوي چې دا کله مونږه د هغوی نه بوزو شفخانه کې بستر کړو، د هغوی اډله ماته شي. درېیم اړخ مونږه بیا هغه کوشش کوو چې هغه دوکانداران، هغه هټیوال چې هغوی مثلا دغه چارس بورډر راوړي، د هغوی مخنیوی وکړو ترڅو هغوی دا کاروبار ونه کړي.
څومره معتادین به د درملنې لپاره هڅولي وي؟ د څومره معتادینو لپاره هم د کار زمینه برابره کړې ده؟ که په دې اړه راته معلومات راکړي.
دا خو زمونږ یو محدود شارک دی، دی کې لسګونه کسان مونږه تداوی کړي دي او یا مورته هغوی ته بیا کار پیدا کړی دی، خو د لسګونو بلکې د زرګونو نورو معتادینو مخه منی ولې د نور اعتیادونه کې مخکې په لسګونو تعداد به په هر ځای کې معتادین پیدا کېدل، اوس په یو دوه نه پیدا کېږي. تر دې حده پورې مونږ خواري کړې ده.
معتاد ته دغه قناعت ورکول هم ډېر سخت کار دی چې ته نشه پرېږده. تاسو دوی ته څنګه قناعت ورکوئ چې بالاخره دوی نشه پرېږدي او بیرته عادي ژوند ته راوګرځي؟
مونږ هغوی ته د اسلامي شریعت د لارې نه هم هغوی ته ویو چې یاره د اسلام د نظره دا شی مردود دی یا منه دی. اول موضوع دا ده. دویم د هغوی د تیر ژوند په باره کې هغوی ته مونږ وایو ته مخکې چې د دې نشه دینه کوله څومره په ټولنه کې معتبر وي، معتمد وي، د کورنۍ دپاره څومره اعتبار درلودو، اوس دغې نشې ته دې حالت ته رسولی چې هغه نور خلک خوڅه کوي چې ستانه خپله کورنۍ هم نفرت کوي. نو بنا ان که ته غواړې چې ته هغه مخکېني ژوند ته لاړ شي یا مثلا کورنۍ سالمه وروزي، د دې ټولې کورنۍ مسؤلیت ته به غاړه واخلې، نو بنا ان ته باید درملنه وکړي او جوړ شي. بالاخره هغه دې ته مجبور وي چې هغه احتیاط پرېږدي او درملنې ته لاړ شي. بله خبره دا ده چې دا یوازې زمونږ کار نه دی چې دا کار مونږ وکړو. د دې کې زمونږ سره د دوی کورنۍ، د دوی د جومات ملا امام، د دوی انډیوالان، دوستان، هغه خلک چې د دوی سره مخکې دوستي پاللې وي، ځوانان وي، د دا همصنفیان یا مثلا د دې ټولنې یا د ملګرتیا د اجري خلک، مطلب ټولو نه مونږ استفاده کوو. بالاخره دا آماده کیږي چې مونږ سره په دې برخه کې اگر آماده شي ولاړ شي.
هغه کسان چې روغ شوي دي او بیرته عادي ژوند ته راګرځېدل دي، دوی په برخه کې تاسو ته مرسته کوي؟
هغوی ته مونږه د ټول ناول د کار زمینه مساعده او ترڅو پورې هغوی ته کار پیدا شي. یو ژوندی مثال داسې کوم، زموږ سره معتادین وو، هغوی چې کله جوړ شول نو بیا هغوی دپاره مونږه یو اداره راغلې وه، هغوی د خلکو سره مرستې کولې، هغوی زرنجان ورکول. بیا مو دې کورنۍ ته زرنجان ورکړل تر څو چې دوی دې زرنجانو نه هغوی خپله استفاده وکړي مزدوري ورباندې وکړي بیا ډېر ښه ژوند د هغې نه جوړ شو. بله خبره دا ده چې تاسو ته خو معلومه ده چې موتاد ته ډېر په بده نظره باندې کورنۍ شخړې راغلي، جنګونه راغلي، د دوی د کورنۍ او د ده تر منځ مونږ هغه صلحه جوړړو هغه مثلا هغه په کورنۍ باندې منل دا کارونه کوو. د دې تر څنګ چون موتاد خو همیشه په ټولنه کې هم ډېر زیات په بد نظر ورته ګوري، مونږ ټولنه دې ته هڅوو چې هغوی ته ووي د دې سره داسې چلن وکړي لکه د یو عادي کس سره، د یو مریض سره، یو مثلا راشدار شه ورسره کوئ، مړی ژوندی ورسره کوئ، په ټولنه کې په مجالسو کې ځان سره کښېنوئ تر څو دا احساس ونه کړي چې یاره زه موتاد وم او مطلب زما ژوند اوس هم جوړ نه دی.
دا د کار په دوران کې چې تاسو دغه فعالیت کوئ په مخ کې خنډونه څه دي؟
ډېر زیات خنډونه دي. اولنۍ ستونزه خو دا ده چې معتاد کورنۍ ته ورتګ دا یو لویه ستونزه ده، ځکه خلک چون دا کورنۍ په ټولنه کې خلک په بل رقم نظر باندې ګوري، اول د شک او د هغه نظر دلته پیدا کېږي، د دې کور ته رسیدګي دا ډېره سخته ده او موږ دا ستونزه په ځان باندې قبلوو ورځو. دویمه ستونزه دا ده چې چون دې کانې کول دي ته چې یاره ته لاړ شه تاته داوي کوو د دې طرف ته مونږ بیایو. د شفخانې تاسو ته معلومات دی چې کله دوی اخلي د هغوی پالیسي داسې ده چې تر څو پورې دی په خپله خوښه رانه شي بل څوک یې نه شي راوستلی، نو بناً هغوی سره خبرې کول یا دوی ته قناعت ورکول په دې باندې مونږ ډېرې زیاتو اوږدو ستونزو سره مخامخ کېږو. درېیمه ستونزه دا ده چې مونږ کوشش کوو چې هغه څوک چې دلته دغه اعتیاد مواد خرڅوي د هغوی مخه ونیسو. دلته دکانداران دي، دلته مافیا کړی دي، دلته مدې تجاران دي چې خو موږ ته مختلف تهدیدات راک. بل خبره دا ده چې د معتادین لپاره موږ نه یوازې شیدو دي اعتیاد نه منشي، موږ د هغوی لپاره د کار زمينه برابرو. مجبور شي په هغه مسله کې چې د زده کړې کړې دي، مثلا په کوم مسله کې دی ماهر دی په ما غزه کې واشو. د مثال په ډول کې یو معلم مخکې معلم خو معتاد دی، معتاد نه جوړ شوی دی، نو کله چې موږ دوی معرفي کوو کوم ادارې ته یا مثلا کوم کار ته چې کوم کار کې دوی مهارت لري هغه ته دوی بیا نو په نظر ورته ګوري چې یوه د مخکې د سمودادونو په اسانه غوې نه راځي. نو د ډیرو دلایلو د ډیرو قناعتونو وروسته مونږ غوې دې ته خانې کوو چې غوې دې ته کار وکړي.
آیا په هدلاس آیا په هدلاس چې معتاد له کول شړل د هغه پر روغتیا تنا وړه غیزی لري؟ په دې اړه به د ډاکټر میوند خوشمند خبرې واورو.
یوازنی ټاکیاګای چې کورنۍ د متاسفانه غم دوی له لاسه ورکوي چې د مسلکي لحاظ نه دغه سرمایه ساتیابي ورته وي، یعنی دغه سرمایه دوی له لاسه ورکوي. بلاخره دوی خیابانی یا په کوڅو خارو په پیادارونو کې سرګردانه کیږي، به سرپانه کیږي. کله چې مریض د کور نه شړل کیږي، مریض پاینده کې په نورو جرمونو په نورو مشکلاتو باندې اخته شي، غلای ډیر شي، نور خلک سره شخړه ډیر شي، بلاخره دغه مریض یو حالت نه چې د تداوی لپاره آماده وي یا د دل لپاره چې د مشکلې ستشي مشکلې زیاتېږي، او د دې تر څنګ کله شي چې مریض کچېره مخ کورنۍ ورسره وو یا کور کې تاګر تک کول دی یو مواد نه استفاده کوله، اوس مجبوریتونه زیاتېږي خپل مواد تبدیلوي چې دا ورته د صحی لحاظ نور نقصونه ورته رسوي، مختلف مرزو باندې اخته کیږي. رواني لحاظ کورنۍ باندې اغیزه کوي شي چې دوی په تشویش کې وي چې د مریض یا زوی چیرې به وي، دا به په څه مشکل کې به وي. بالاخره دا تشویشونه کورنۍ ته متاسفانه اضافه کیږي، او همداسې کورنۍ د تل لپاره متاسفانه بې سرپرسته پاتې کیږي، او همداسې مریض هم بې سرپرسته پاتې کیږي، چې د دواړو ته هم مریض ته هم کورنۍ ته غټ ستونزه ولړوي. د کور نه سره شوی معتاد مونږ او تاسو ته معلومه ده چې دا یو مشکل یا یو ستونزه ده چې په کور کې اوس دا ستونزه ټولنې ته راجع کیږي. متاسفانه چې دوی په ټولنه کې په ناوړه کالو باندې لاس پورې کوي، همداسې مزاحمتونه کیږي، په غلا باندې لاس پورې کوي، د جرم سطح جګیږي، همداسې تر څنګ ټولنه ورسره نامنظمه کیږي. کیدای شي چې نور خلک دې ته مخه وکړي په ټولنه کې د ایجاد کچه لوړه شي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1290 منځنۍ چپو خبريږي، او اوس ته خاطرې وردی ته میدان وردګو ولایت تورن په ایران کې د موبل فرنیچر کار کاوه، او لدی لارې پریمانه پیسې ګټلې، خله ناوړه انډیوالانو سره ناشتي لدی ګټي به برخه کړ. تورن چې 50 کالو راهي شي کوټه نه دیتللې، تورج لخوا د لګو پیسو په بدل کې خاري موټر او تسپرلي پیدا کوي، او د شپې لخوا ترشنه اسمان لاندې شپه سبا کوي. دی وای چې یوازې دومره پیسې ګټم چې نشه یي مواد پرې واخلم. دا چې تورن د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
د نشي مخکې پوس چې دغه نجارې زندلۍ دغه شیان مې جوړوه موږ لپاره نشار نجار یم او موټروان هم یې په تهران کې شاه عبدالعظیم کې اعمال ته مې همدغه مې کسب و اعمال ته مې کار کوه زاتره د میاست یو میلیون دوه میلیونه حقوق مې وه زاتره دې عمل کې چې ولبېدلم د کار و زندګۍ نه ولبېدلم تقریبا یو څلور کاله مخکې متاس وم بعد انډیوالانو سره پوز کېناستلم زاتره هغو څخه ول زاتره زم بېکاره وم اصاب ناراحته وم پوز زاتره همدغه شیشه یې وهلم ما یو دود پوز د هغو نه اخیسته راواخیستیم کرا کرا پښم وسخ ېدلم متاس وم کار میکوه آلتا صاحب کار را بانده گیر کلمه پا مواد بانده زتیر دکار نه وشاره لنمه پوز زتیر بیشت بیکار هم زتیر دیدی عمل لاس نه زتیر چا کار تا ننیولمه آلتا موتر ناری وخمه دیوغانان که زتیر هر موتر تسی ناری کهومه لس روپه دی موتر پسر را کهی تر مخامه پوری سل یا نیم سل کار کهومه اما غنه کار کهومه چه دی عمل پیشه می پیدا کهومه سخهومه سالور پینزه کالا که دی عمل لاس نکور تا نیم تلا او دی عمل کسی وسی گم زدیره لاس دقی باد شل دقی باد خوماری گم زدیره پوش بی زی پکره ایم دیر دنگر کره ایم پوش بی بیای و نسه کهومه کار نسم که ولی وقتی سید خوماری گم سبمونه می او برای استرگونه می او برازی زتیره ترسو چی پیدای نکم و وسخم و مینه بیرتا ننرمالی گم ده یو سالی اویلی که وروا و اختلم وسائل ده کور می هر شیسی و وچتا می کلل پوست وی را ورل می ایبان می خرس کلل زتیره پیسی گوتو تو می سراغ لارم از ساقی نمی دوا و اختلا زان می نیشک دیر چرکی نیشه ده مجبوره ویده هر کار تسی پوست وی هر شاید دلات نده سی و زتیر اما اگه کار مجبوره ایسته و که دیده عمل پیسی پیدا که سی زان نیشک
ده زده راڈیو درنو آوریدن کو پا خاطره که مو آوریدل چی ده تورن پنم یو معتاد ده نشول عمله لکار چخه سلال سویده
ده زهرو کاروان با دیخ پروانه که ده نشهی موادو طول ارخونه چیرل کیده باید ولاری چه داخ پروانه ده ازادی راڈو پر ویب پانا فیسبوک او ٹویتر بانده هم آوریدلی شد
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو خزړه پوری ډراما لرو. ته ډرامې کې صدا شې د لالا جان په خپل ځمکه کې کوکنار کړی وی او خوشاله وی چې ډېرې پیسې به ور جوړ کړي، خو کله چې له کوکنار څخه تاریخ ټولوي او کور ته راوړي نو ناڅاپه له یو داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنارو پر کښت ډېر پښیمانه کیږي. دا چې لالا جان د کوکنارو پر کښت ولې پښیمانه کیږي او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
لالا جان السلام علیکم.
وعلیکم السلام اشرف خان، ستړی مشی؟
خیر وسی، ته هم ستړی مشی. لالا جان خدای دې خیر کی، زمکه کې څه شي کرې؟
تاریا کرم.
تاریا دې ورکشي نوم دې ورکشي، ولې غنم نه کرې؟
غنم کله دومره پیسې جوړوي؟ تاریا کله خدي د بچیانو روزی را ګټي.
زه هم زمکه لرم او هم سواره تاریا پکې کرلې دي، ولا کمې یو کال هم کټه ترې خوړلې. تل جیب پکې تاوانیم.
ولې لجیب پکې تاوانی؟
دا یو نازولی بوټی دی، که لږ هم تږی شو پس وچ دی. که تاریاکې پاخه شول او لږ تیز باد ووهل هم دې لخې ووتل.
ښه ته راته ووایه څه شی وکرم؟
غنم وکره، یو ته او یو دې زوی دی، لوې کولی شئ. د مزدورانو پیسې به هم در وسپمیږي، دومره ډېرې اوبه او منډې هم نه غواړي.
اشرف خانه، غنم دومره پیسې نه جوړوي. تاریخ لا ښه دي، که له خیره سره حاصل مې واخیستل نو د غنمو لس چنده پیسې به را جوړې کړي.
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې، خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي. که خواروی او مصرف ته حساب وکړې نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي.
د شبکې پلاره څنګه سده کوکنارو نیش په خیر خلاص شو
هو شکر په خیر خلاص شو
نو ولې نه خرڅوي
سمال انسلودین خو نه يم چې اوسې خرڅ کوم
ولې
اوس خو ارزانه دي که خرڅ کوم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ور باندې مصرف کړی دي
نو څه وخت خرڅوي
لږ صبر وکړه چې ګران شي بیا به خرڅ کو
تو ما جب خبرې کوې تاریا خو هغه خلک رانی ته ساتلې شي چې په کور کې څه ولري موږ خو په کور کې د سبا وړه هم نه لرو شبکه لور مې نن درېیم ورځ ده چې لا جوړه ده د ډاکټر پیسې هم نه لرو
نو څنګه وکړو اوس خو ارزانه دي بیخي د غنمو په بیه دي
نو تر دې چې د غنم کرلی وای ښه وو د کال غله خو به مو درلودله
ته خو د تریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې خو کله چې تریاک پاخه شي بېرته ارزانه کېږي که خواروی او مصرف ته حساب وکړې نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي
د شبکې پلاره په څه چرتونو کې ډوب شوې
ته ښه خبره کوي دغه ستا خبره زموږ د کلي اشرف خان هم راته وکړه خو ما ونه منله که مې منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کېدی که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کېدله
اوس چرتونه پرېږده ژر تاریخ خرڅ کړه چې د انجلۍ ډاکټر ته بوزو او کور ته اوړه راوړه یوازې د نن ورځې اوړه لرو او بس چای غوړي او بوره ټول خلاص شوي دي
خپلې خوارۍ او ستړیاوې مې ارمان دي متل دی وایي چې ونه ویشتل شي خبر به نه شي ما ته هم تجربه شوه بیا به هیڅ وخت تاریاک ونه کړم د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک خوړلی شي مونږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا راپاتې ده او بس
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو ته خدای پامان
د زهرو کاروان.